کچیر شاعر د ردیف او قافیه د پخلا کولو توان ولري. زه فکر کوم کله چې تنقیدونه راپاریږي دغه مسلې علت دا وي چې خپل هنرمند د هغه شی په سم معرفي او په سم استعمال کې نه وي کامیاب شوی.
شغله درمل د شعر د موسیقي د لباس ورستۍ خبره به وکړو. ځینې کسان وایي چې موسیقي اصلا د شعر د هنر اصلي برخه نه ده، دوی فرضاً خیال ته اهمیت ورکوي، تصویر ته اهمیت ورکوي. دوی وایي ممکن یو څوک په نثر کې یوه خبره وکړي خو هغه شعري، یا د خپل استدلال په حیث کې وایي چې ډېر وخت د اروپایانو شعرونه ترجمه سي، په نثر ترجمه سي، خو بیا هم موږ د شعر پوره خوند ځنې اخلو. له دې نه دا نتیجه راوځي چې موسیقي د شعر اصلي برخه نه ده. په دې کې تاسو څه نظر لرئ؟ آیا دا یو زیور ګڼئ او که د شعر اصلي برخه ګڼئ؟ د شعر جوهر دی که د شعر زیور دی؟
که زیورم وی خو داس یو څه ده چې د دې موسیقي په وزرو هغه شاعر چې کومه خبره کوي، د شاعر فکر او د شاعر عواطف ډیر پرواز کوي. زه دومره غنه پکوم چې فرزند شعر اصلي برخه دی، خلک ډیر څه پرې دي د موسیقي په خاطر، خو اقلا ورته متوجه خو باید وي او کواسي کېږي د خپل نظریه ترڅنګ، د خپل فلسفه ترڅنګ، د خپل خبرې ترڅنګ د شعر سره دغه ځینې مهم عناصر یو ځای کوي.
د درې لنډو حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې لینا شریفی لولي.
مرستا په خور کې یو بې وزلی سړی وو، کور پا کور گردیده مرسته غوخته خوچاته نور کول. بیوزله یو ورد لدیری کمزوری را پریوود، پخه مادشوه لدی ورسته چی اسوال کوه خلکو تشلست نپریخود، پلمن که بای پیسی دوده یا بل زور باچول. یو حکیم چی دغه حال ولی دوی ویل دده خار خلک لپریوطلیو سر مرسته که بیخو ده چا ده پریوطلو مخن نیسی. Thank you. عاشق. یو شهزاده یوی شهزادگی تواویل در بند مینیم. شهزادگی ور تواویل ترماز ما خور خوکولی ده جستا شاتا ولاره ده. شهزاده شاتا و قتل هیچ سوک نوو. شهزادگی ور تواویل تا مین نیه مین بلتا نظر نکبی. نه بلکه لکتاوان یو چا اوزا پا پورا خیسته تر دیرو پوری چنی ور سر وحلی چه بای را دیده کری و روز تا بیا یو ملگری ور تا وویل تا خو هیچ وقت هم هیچ چا تا پور پیسی ندی ور کری ده اوزی پا پیرودلو که دی ولی دوم را چنی وحلی زده حیران کرم ده ور تا وویل دا سامده چه زده هیچ چا پور نور کوم مگر ده خدای له مخلوق سره مینه لرم او کوخخ کوم چه دیری نه بلکه لک پیسی سوزی دلی بی.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه شاوخوا 2000 کال پخوا د روم د شار ډیره برخه وسوځیده. په دې وخت کې د روم امپراتور نیرون وو. د نیرون په برخه کې مشهور ده چې شار ته یې په لوی لاس اور اچولی و. د نیرون په باره کې په کتابونو کې راغلی دي چې د ګلاب له ګلونو او عطرونو سره یې ډیره جوړه وه. ده به د ګلابو د پاڼو په بستر خوب کاوه او کله چې ګرانه میرمن پوپیا مړه شوه نو د هغې د ښخولو په مراسمو کې د عربستان ټاپو وزمې د عطرو د لس کلن تولید همره عطر مصرف کړل. د عربستان په ټاپو وزمه کې د طایف سیمه نه یوازې د خپلو انګورو بلکې د خپلو ګلابو په خاطر هم ډیره یاده شوې ده. طایف پوهنتون په دې وروستیو کې په ګلاب ګل باندې د تحقیقاتو لپاره یو بیل ډیپارټمنټ جوړ کړی دی. په دې اړه نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د سعودي عربستان په طایف پوهنتون کې د ګلاب ګل د مطالعاتو څانګه پرانستل شوه. د عرب نیوز ورځپاڼې له ریپورټ سره سم د دې څانګې د پرانستلو لګښت یوه عرب شتمن برابر کړی دی. دغه شتمن طایف پوهنتون ته 4 میلیونه سعودي ریاله ورکړي دي چې د ګلابو په باره کې د علمي معلوماتو له زیاتېدو سره مرسته وشي. د ګلاب ګل په باره کې د څېړنې مقصد دا دی چې په طایف کې د ګلابو د عطرو صنعت وده وکړي، د دې بوټي نوي ډولونه تکثیر شي، حاصلات زیات شي او د بوټي د ناروغیو د علاج طریقې وپیژندل شي. د طایف پوهنتون د ګلابو څانګې د خپل کار په پیل کې د ګلابو د بوټي او ګل په باره کې و کتابونه برابر کړي دي چې د هغو په اساس تدریس او څېړنو ته ادامه ورکړي. د یادولو وړ ده چې طایف پوهنتون غواړي چې د طایف د انارو او انګورو د مطالعاتو لپاره هم بیلې څانګې پرانیزي. هر کال د اپریل په میاشت کې چې د حمل له لسمې نیټې وروسته پیل کیږي، د طایف د ګلابو کروندګر سهار وختي خپلو کروندو ته ځي او ګلونه ریبي چې د شیرې ایستلو فابریکې ته واستوي. دغه شیره د نړۍ د عطرو د ځینو ډیرو ښو ډولونو په جوړولو کې پکارېږي.
سر کو نپنا گلابا زما پسڑ کے پخنتا گلابا دل لری لری سلام نا واخلا د
چتواگانو امبارونا واخلا پا امانو سے تتو تو پاتونو ہر یو قدم دشا پسرو گلونو پا امانو سے تتو تو پاتونو ہر یو قدم دشا پسرو گلونو زما دستر کو نپنا گلابا زما پسڑ کے پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا دتو باغانو امبار نا واخلا پر ہر پر ہر بل دے تب تکو مسافر بل دے زب پسر پر ہر پر ہر بل دے تب تکو مسافر بل دے زما دستر کو نپنا گلابا زما پسڑ کے پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا تتوبا کانو امبار نا واخلا بدل سان مڑو سند پکران معشمان مڑو سات تن پدل سان مڑو سند پکران معشمان مڑو سما دستر کو نپنا گلابا سما پسڑ کی پخندا گلابا دلری لری سلام نا
په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میخیل د ازادي راډیوي مجلې د اوریدونکو لپاره د نامتو شاعر درویش دورانی غزل د هغه په خپل ژغ کې ثبت کړی دی چې دا دی اوریې.
بخند خوند سوا لغزل سر تیرا بخند خوند سوا لغزل سر تیرا زندگی میکڑا لگل سر تیرا دانش پا ڈیرا درنا دا پر جپلو دانش پا ڈیرا درنا دا پر جپلو دانش پکڑا لجپلو سر تیرا لوج داس میل منا دا شپا یووی لوژ داس میل منا دا شپا یووی دا اکڑی دلتا لسولو سر تیرا تیر سوا خوما اوتا دا زندگی کڑا تیر سوا خوما اوتا دا زندگی کڑا یو دبل په زورولو سره تیرا د پردو په اجازه مې آی درویشه د پردو په اجازه مې آی درویشه یو ورځ کړنن لخپلو سره تیرا یو ورځ کړنن لخپلو سره تیرا په خوند خوند سو له غزلو سره تیرا زندگی مکړه لګولو سره تیرا
په پښتو ادب کې افلاطون د پوهې او حکمت اعلی مثال دی. دای چې ماتریالیست نه و او په غیر مادي دنیا یې هم باور درلود، ایډیالیست فیلسوف بلل کیږي. او څرنګه چې تر فردي ټولنې ته ډیر اهمیت ورکاو، نو په وګړپالو کې نه بلکې په ټولنپالو فیلسوفانو کې شمیر دی. افلاطون څوک او د فلسفې اصلي ټکی کوم دی؟ استاد نجیب منلای د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې ونی په خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه ورکوي.
افلاطون زموږ په ادبیاتو کې جلاربینه مخسی د افلاطون په نام راځي. اوس ورته افلاطون وایو. د پنځمې له میلاد مخکې پیړۍ شخصیت دی. د نړۍ تر ټولو ستر فیلسوفي ګڼلی شو. دی د سیاست فیلسوف هم دی او د ښار د ادارې دپاره یا د هیواد د ملک د ادارې دپاره د هغه فلسفي بنسټونه زیرلی او څیړلی دي چې د هغې په اساس یو ښار اداره کیدلی شي، یو سیاست جوړیدلی شي. د ده د ژوند په باره کې ډیر دقیق معلومات نشته. د زیږیدو کال یې 438 له میلاده مخکې دی. د اتن په ښار کې زیږیدلی دی او بیا 348 د میلاد نه مخکې کال کې مړ شوی دی. دی د یوې اشرفي کورنۍ سره تړلی دی. پلار یې د اتن د پخوانیو پاچایانو سره اړیکه لري او مور یې د همدغه مهال د اتن د ښار د دیرشو مستبدینو څخه د دوو خور او خورزه ده.
هغه دیرش جنرالان مطلب دی چې د سقراط په زمانه کې د اتن قدرت په لاس کې ونیو او حکومت یې چلاوه او د دوی په زمانه کې سقراط هم اعدام سو. هغه
خلک دي افلاطون خپل زده کړې لکه د اتن د ښار ټولو خلکو چې دا زده کړې کولې د کړې وي په ادبیاتو کې، په اخلاقو کې، په موسیقي کې او نظامی زده کړې طبعا د کړې وي. دی په ځوانۍ کې د تراژیدي سره ډېره زیاته علاقه لري او د تراژیدي دپاره یې په یو مسابقه کې د ګډون هڅه هم کړې ده. په دغه وخت کې سیاسي ستونزه شته. دی د سقراط شاګرد دی او د هغه سره یو ځای کار کوي. سیاسی مشکلات او اخلاقی ستونزې چې په دغه وخت کې موجودې دي، د مجبورې چې علم بل اړخ ته، چې هغه د فلسفه او د سیاست اړخ دی، توجه وکړي او د تراژیدۍ نه لاس په سر شي، خپل ټول اثر وسیزي.
په ادبیاتو په ساحه کې چې څه لیکلی،
ادبیات په ساحه کې چې څه لیکلی، د خپل ټول اثر سیزي. په 394 د میلاد نه مخکې کال کې، یعنی د سقراط د مرګ نه تقریبا 15 کاله وروسته، د کورنتیا د جنگ د پاره د سرباز په توګه ورزی او په جنگ کې ګډون کوي.
هغه د اتن او کورنتیا جنگ دی.
د اتن او د کورنتیا جنگ
هغه هم یو یونانی دولت دی.
هغه هم یو یونانی جزیره ده. په 308 کال کې، یعنی د سقراط د مرګ نه تقریبا 12 کال وروسته، د اکاډمي په نام باندې یو خوانځي جوړی چې دا د لوړو زده کړو لومړنۍ مؤسسه دی. ویل کېږي چې د اکاډمۍ د دروازې په سر باندې لیکلی وو چې دلته هغه څوک چې مهندس نه دی باید رانه شي. دا د افلاطون د فکری دنیا یو ډیر ښه انځور ورکوي.
د دې لپاره د هندسې علم ډیر مهم وو.
د دې لپاره ریاضیات د ټولو علومو او خصوصا د فلسفې د درک لپاره ډیر مهم دي. او وروسته چې د کوم فلسفي نظام جوړی، په هغه کې هم ریاضیات ډیر زیات نقش لري. د افلاطون اکاډمي 900 کاله دوام کوي. ډیر غټ غټ خلک لکه ارسطو په همدغه اکاډمي کې درس وایي. افلاطون ډیر زیات اثر لیکلي دي. د اثرو عمده خاصیت دا ده چې د ټول تقریبا ټول اثر د یو پرته د مکالمو په شکل لیکلي دي او په دغه مکالمو کې سقراط چې د دوه استاد دی محوري رول لري. بحثونه کوي په ډیرو مسایلو باندې.
یعنی هغه چې کومې خبرې کوي په مکالمو کې، هغه به د سقراط لخلي کوي.
د چې کومې خبرې کوي د سقراط لخلي کوي او د سقراط د پښتنو سیستم د تعمیمي د
دیالکتیک
د فلسفي په برخه کې د مکالمو په ډول بیان د ته اجازه ورکړي چې بحث د ونده خستونکو سره یو ځای نتایج ته ورسیږي په تدریجي ډول باندې، او هماغه د دیالکتیک د اصول په اساس هر خبره چېل کیږي بل اخره د یوې دوه اړخیزه قضیه په بڼه چې جواب یا هو یا نه دی، او په داسې ډول چې په بدیهي ډول باندې باید سړی ومني دې حالت ته رسیږي، چې همدغه میتود بیا دکارت په شپاړسمه پیړۍ کې هم د خپل میتود په حیث منلی دی. افلاطون چې د کامل نظام کوم تصویر لري غواړي چې هغه عملاً په یوه ټولنه کې پیاده کړي، نو لدې د خاطره څو وارې د ایټالیا جنوب ته سفرونه کوي چې هلته حکومت دې ته مساعد ښکاري چې د ده نظریات واخلي، نو د خپل سیاست د پاره او د خپل سیاسي فکر د پاره د عملی کار هم کړی دی. خو تر څنګه په فلسفي برخه کې چې کومې خبرې پریښې دي هغه خبرې یو منسجمه تیوري نه ورکوي، مګر سره دې مونږ کولای شو چې یو تصویر د دینه ولرو. هغه تصویر دا دی چې د عالم په دوه برخو ویشي، یو هغه عالم دی چې د عقل او فکر له لارې ورته رسیږو چې هغه د ریاضیات او د مفکورې عالم دی، او یو هغه عالم دی چې د حواسو لري مونږ هغه پیژنو چې دا محسوس عالم د په نظر باندې واقعي عالم نه دی. د افلاطون په فلسفه کې د انسان روح د انسان نمخ کې وجود لري پاسمانونو کې دی، او پاسمانونو کې هغه روح چې هر څومره کولای شي پراخ لید لري ټول مسائل زده کوي، کله چې دنیا ته راځي او د انسان په بڼه ظاهریږي نو دغه روح هر څه په خپل ځان کې لري، او د انسان د زده کړې پروسه په حقیقت کې زده کړه نه ده، بیرته د تیروز د شو شیانو را یادول دي. نو له دې عمله د محسوس جهان د پاره په دویمه درجه اهمیت قائل دی.
او دا چې ویل کیږي چې ایدیالیست فلسوف ده، نو اصلي خبره هم همدا ده چې دته د محسوسه دنیا د مادي دنیا دا هغه ده یو کاپی ښکاریږي یو فرعي ښکاری، اصل پکې هغه ده،
اصل پکې هغه ده
ایډیا ده.
دغلته د دې نظریه د تشریح لپاره د توضیح لپاره د سمڅې مثال وړاندې کړي. د سمڅې مثال داسې ده چې یو څوک دی په وسمڅه کې تور سمڅه کې ناس دی تړلې ده، نشي کولای چې شاته وګوري، یواز د سمڅې بیخته ګوري، د سمڅې دیواله ته ګوري، د شاته ور بلیږي او د ور په مخ کې زین شیان تیریږي، دی یوازې د دغه شیانو سیوري ګوري،
هغه د سمڅې په دیوال باندې
سیوري ګوري، او د سیوري نه دی د نتیجه راخلي چې دغه شیان به څه شي. نو هر څه چې دی درکې د حواسو د لارې دا د هغه واقعیتونو چې د تر شا دی یو سیوري دی،
یو کاپی ده
او ناقصه کاپی ده، ناکامله کاپی ده. دا که هر څومره دغه کاپی په زده کړه کې دغه کاپی په پیژندلو کې پرمختګ هم وکي بیا هم نشي کولای چې هغه واقعیت چې د تر شا دی هغه په کامل ډول درک کړي.
استاد بنلای اشرف مفتون یو بیت لري. اشرف مفتون خپل په فلسفه کې تعلیم کړی وو، دا د افلاطون د فلسفې په ایسه کې یو بیت دی چې دغه مفکوره خلاصه کیږي پکې. وایي ما ته افلاطون نن عجیبه خبره وکړه، دا د اصل نقل حقيقي دنیا خیالي ده،
دا د اصل نقل حقيقي دنیا خیالي ده. د سیاسي نظام د پاره هم د خپل مفکورې لري، د په نظر انسانان په تدریج سره د خو نظامونو نه بدو نظامونو خواته روان دي، او تر ټولو بد نظام د دیموکراسي نظام ده، یعنی د ولسواکۍ نظام.
او د حکومت زمانه کې اوسېدو د یونان دیموکراسي له شکست سره هم مخامخ شو، په نظامي لحاظ هم شکست وکړ، ګډوډۍ هم پکې راغله. نو د دې زمانه د تداورو شودل چې دیموکراسي ش نظام نه دی، د څه ویلای شو
د دې په نظر دیموکراسي هغه نظام دی چې خپل ناکاری ثابت کړی ده. دی وایي چې هغه مفکوره چې ټول یې مانی هغه د ټولن لپاره حتمی خه مفکوره نه ده، نو د ټولو منل د واقعیت د رسیدو لپاره سملار نه ده. د دې په خاطر باید د څوکي چې په واقعیتونو پوشي او خلک اداره کی ټولنه اداره کی. د دیموکراسي نه بهتر نظام هم شته چې هغه استبدادي نظام دی، لکه د پرلمان چې د ډیر جنرالانو نظام وو، او هغه نظام چې دی ورته د خن نظام په سترګه ګوري د نخبګانو نظام دی چې دی ورته دیموکراسي وایي. په دیموکراسي کې د خلکو په منځ کې هغه کسان چې د ټولو خورتیا لري غوره کیږي هغه په خپل منځو کې سره تولد او تناسل کوي او دوی ټولنه اداره کوي. په دوی کې هغه کسان چې ډیره ورتیا نه لري هغه د حاکم گروپ نه وځي او د دې لپاره چې څوک د خپل ځان پر افکار کارونه کوي په دغه ټولنه کې دولت ماشومان د مور پلار نه ډیر زر اخلي او دولت ماشومان روزي. نو په دې ټولنه کې هر سړی د هر ماشوم پلار دی، هر ښځه د هر ماشوم مور ده او هر ماشوم د هر سړی او د هر ښځې بچی دی. دوی نشي کولای چې د خپل او د پردي ترمنځ فرق وکړي. نو ټول سره په یو شان روزي، ټول ته یو ډول امکانات ورکوي او ټول د خپلو طبیعي استعدادونو په اساس باندې وده کوي او موقفونه نیسي. د پلاتون په باره کې چې څه شی ډیر مهم دی او خلک ډیر یادوي، د سمته د مثال نه ورخوا د غوره خار دی. غوره خار یا مدینه فاضله پاره کې د هر چا ځای معلوم دی، خو شاعرانو ته پکې ځای ځکه نه ورکوي چې شاعران اکثره دروغ وایي او دروغ بد دي.
او استاد منلی په دې کې چې د شاعران لغه خپل ایدیال نظام لغه مدینه فاضله نه ایستلی دي یا د رحمت پکې نه ورکوي. د دغه د فلسفه په بنیاد یو بل خبره هم سویده و افلاطون خو وایي چې حقیقي دنیا خو عقلي دنیا ده، ایډیا ده، او دغه مادي دنیا چې ده کاپی ده، بی ارزشه دنیا ده. دی په شاعرانو تور لګی چې دی محسوسو شیانو عکسونه اخلي، کاپیګانی اخلي، تصویرونه جوړي. فزن یو شاعر وایي چې ونجلې می ولیدله دغه شورنګي وو. دی وایي دغه انجلې خپلې و کاپی ده، دا انجلې چې مادي وجود دی خپل له حقیقت نه یو څه را لري ده، له هغه حقیقت نه چې افلاطون د ریاضي د فرمولونو غوندې حقیقي ګڼي. او شاعر به راولاړ سوی دی د امدی نجلې چې خپل یو مجاز ده، چې خپل یو کاپی ده، چې خپل یو عکس ده، نه اصل، د عکس عکس اخلي. نو دوی له حقیقت ډیر لري کیږي. زه فکر کوم د هغه د فلسفي نظام چې کومه نقشه ده په هغه کې د شاعر نقش څه دی په دې دلیل باندې کمزوری سوی دی، دا دلیل راوړل کیږي. او بل استاد منلی ویل کیږي چې افلاطون نه یوازې د سیاست فیلسوف و د سیاسي فلسفې یو لوی استاد دی، یو لومړی استادانه کې دی، دی د اخلاقي فلسفې هم په سرلارو کې دی. دی په دې اخلاقي انضباط هم ډیر زیات توصیه کوي. او شاعران چې دی دیغو بیا د خیالونو په کنټرول کې نه وي. افلاطون چې کومه ټولنه جوړوي، د قسم سوسیالیستي غونډه ټولنه ده، تاسو مخکې وویل چې مندې او پلرونه باید خپل اولادونه ورکی چې سم تربیه شي، یعنی یو شدید انضباط پلوی دی. خو شاعرانه فکرونه به دي د سې انضباط پروا نه ساتي. دغه توجیهات صحیح دي،
دغه توجیهات بيخي صحیح دي. یعنی د دې په نظر شاعرانه فکر د دې لامل چې لو حقیقت نه ډیر لري دی، په خو فکرونه کې ناراضي د خدای اصل سره په تناقض کې دي.
استاد منلی ویل کیږي چې افلاطون ډیر شایسته نثر درلود. د دې دغه مکالمې چې دي، د کتابونه چې دي، چې د مکالمو په انداز لیکل شوی دي، شایسته تشبیهات لري. چلولې لکه یو ادبي ټوټه چلولې، خو د بیا له شاعرانو سره وران دی. آیا د دې فلسفه د تاریخ او د ادبیاتو د تاریخ یو طنز نه دی چې هغه تر ټولو شاعر فطرت فلسفې د شعر او د شاعرۍ مخالف دی؟
طنز ورته نه وایو، ځکه چې د خپل عقیدو سره سم کار کوي. د پترجدي کې دومره لوی لاس لري چې وي مسابقې د لپاره آمادګی نسی او خپل اثر دې ته آماده کوي چې په مسابقه کې ګډون وکړي.
خو بیا یې سوزي.
په یونان کې ترجدي تر ټولو غوره هنر دی. هغه څه چې د لپاره ډیر ارزښت لري، کله چې سیاسي نظام ته متوجه کیږي او دغه شی چې د ټولو لپاره ارزښتناک دی د په نظر په سیاسي نظام کې خپل اغیزمنتیا نه ثابتې دي ته تیریږي. یعنی د خپل نصر حمله دي، خو نصر د دې لپاره خپل نه دي چې د خپل اپ کې اضافه کی. نصر د دې لپاره خپل دي چې مقابل لور په اسانه د حقیقت مندلو تراولي. د نه غواړي چې مقابل لور یا اوریدونکو یا مخاطب دومره زړتنګ کی چې د بحث تر اخره پر وانه وري. مګر په هیڅ کله د مصنوعي خپل باندې خپل بس نه خپل کوي. مثالونه چې ورکوي د ترجدي، مثالونه چې ورکوي یا د استورو، مثالونه چې ورکوي، دا ټول هغه څه چې د خلکو د په فکر کې شته او د خلکو په هب کې مرسته کوي. نو په دې خاطر زه کوم چې دلته د تنس خبره نشته، مګر د په واقعي ډول باندې د خپل هغه وسیلې نه چې د لیکلو دود دی په ډیره ګټوره توګه استفاده کوي.